مشال دیو پروانو پروانو کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه مني. وخت مازیګری 3 بجې شوی. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه اوري د پښتنو ژوند غرزنګ د غړو خوشی کېدل په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګی ډیم پاړه جرګه د پاکستان وزیر اعظم څرګندونی او همدغه راز په وروستۍ نیمه کې دوه اونیزې خپرونې روښانه مستقبل او د نړۍ رنګونه اهم لرو. خو تر هر څه مخکې ورزونه جیب امیر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لای اسماعیل لبنده خوش شوی خو د پښتون ژغورنې غورزنګ ګړ ملګری لا هم بندیان دي. د مسکو غونډې نه پس طالبانو او افغان سیاستوالو د سولې د خبرو په دوام ټینګار کړی او امریکایي ولسمشر وایي په شام او عراق کې داعش ماتې سره مخ ده. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د دوی فعاله ګلاله اسماعیل لبنده خوش شوی خو لا هم د دوی ګڼ ملګري بندي دي. مدني فعاله ګلاله اسماعیل له خوشی کېدو وروسته نن مشال اډیو ته ویل په یو چټل حوالات کې ساتل شوی و چرته چې داغي کورنۍ ته داغي سره د لیدو موقع نه ورکول کېده. هغې نن مشال اډیو ته ویل بار بار له خپل نیونکو نه پوښتنه کوله چې ولې نیول شوی ده، خو همدومره ورته ویل کېدل چې له بره نه ورته د هغې د نیولو امر شوی. هغه وایي د مرګ ویره پې تېره شوې ده.
دای زه په ګاډي کوم پر کومه نه درو نو ماته دا د غوښه چې دای ما دا کوي چې دای ما باندې انکاونټر پلان دی. نو زما په ځان کې دا چې دای ما ته وایي په داسې شار کې چې د ګاډي نه کوزه شم زه په پله نه کوسې کوم با زم زه که چا دای ما د شانه اولی اور بیا بوي چې تا تخته دل نه مونږ وښتل کنه نو ما چې کم اس کم دا څو زبان نه جوړې نه ما په مایند کې دا چې د ګاډي نه باندې کوسې کوم ک هر سره سره کوي کو وهل کوي ورکا سره ګاډي کې بناست یم کوسې کوم بنا.
هلته پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي د دوی 19 نور ملګري لا هم په اسلام آباد کې بندي دي، خو پولیس وی د نیولو رسمي پخلی نه ده کړی. منظور پښتین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د دوی تکړه وطنپال ملګري نیول شوي. نوموړی وایي پاکستان د دوی ملګري د پښتنو د حقونو لپاره د آواز پورته کولو له وجې نیولې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر سوله ایزو احتجاج کوونکو او ولسی فعالانو د تشدد په اړه جدي اندېښنې لري. ولسمشر اشرف غنی دا خبره نن پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. ولسمشر غنی لیکلي دوی باور لري چې دا د هر حکومت اخلاقي ذمہواري ده چې د سغدریزۍ او ترهګرۍ پر ضد د ټولو ولسی فعالیتونو ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا که داسې ونه شي نو دا به اوږدمهاله منفي نتیجې ولري. ولسمشر اشرف غنی زیاته کړی چې سغدریزۍ او ترهګرۍ د ټولې سیمې مجموعي امنیت ته خطر پیښ کړی دی. د طالبانو استازو د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ کې د افغان پلاوی ویلي په مسکو کې د روسیې په کوربتوب له دوه ورځنیو خبرو وروسته دوی هوډ کړی چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړل شي. د سلویختو په شاوخوا کې افغان سیاستوالو د فبروري په 15 او 16 په مسکو کې سره ولیدل. په دې غونډه کې د افغانستان حکومتي چارواکي نه وو شامل. د غونډې په پای کې په یو شریکه اعلامیه کې ویل شوي دوی د ترزا شوي چې همداسې بل غونډه به په قطر کې سره جوړوي چرته چې د طالبانو نیمه رسمي دفتر موقعیت لري. پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي له غونډې وروسته ویل بحثونه قناعت بخونکي وو، خو د افغانستان ولسمشر اشرف غني د مسکو پر غونډې نیوکې کړې. هغه تلو نیوز ته په هماغه ورځ مسکو کې غونډه روانه و وویل په دې خبرو کې برخه اخیستونکي خپلواک وګړي دي. غني وویل کله چې حامد کرزی له مسکو راستون شي دی به ورسره وغږیږي او به ګوري چې څه یې له ځانه سره راوړي دي. هلته د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ویستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې وروستیو کې یو شمیر طالبانو ادعا کړې چې ګواکې امریکا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره مهال ویش لري. نوموړي لیکلي که څه هم طالبانو وروسته خپله دا ادعا بیرته واخیسته، خو غواړي روښانه کړي چې تر اوسه هیڅ داسې کوم مهال ویش نه دی جوړ شوی. تر دې مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ویستل به د افغانستان امنیتي حالت ته په پام وي. طالبانو د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې لپاره اساسي شرط وباله. امریکا دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري. په شمالي وزیرستان کې جرګې پریکړه کړې چې په هیڅ صورت په هم د کورم تنګي ډیم جوړولو اجازه نه ورکوي. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ په شوه تحصیل کې شوې چې د ځایي مشرانو ترڅنګ پکې د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محسن داوډ هم ګډون کړو. جرګوالو ویل دوی به د دې اجازه ورنکړي چې د عربونو روپو جایدادونه او قیمتي مځکه په بولاهو شي. په دې موقعه محسن داوډ وویل که حکومت د بجلی لپاره هڅه کوي نو نورې وسیلې او ځایونه هم شته هلته د کار وکړي. د پاکستان حکومت غوښتل چې د یاد ډیم د جوړولو پروژه په 2008 کال کې بشپړه کړي، خو ځایي ولس یې د ځای ځان په تاوان بولي او لغه وخت مخالفت کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکي اونۍ به وکولی شي چې د داعش وسلوالې ډلې عملاً ماته اعلان کړي. ولسمشر دا خبره د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د 9 غړو هیوادونو د ائتلاف راټولو شو چارواکو ته په وینا کې وکړه. نوموړي وویل
When I took office, ISIS controlled
کله چې زه ولسمشر شوم داعش په عراق او شام کې د 40,000 مربع مایل نه په زیاته ساحه کې واکمنی لرله. نن موږ هغه ټولې سیمې بیرته نیولې دي. ولسمشر ټرمپ له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه خپل پریکړې ته په اشاره وویل. دوی په تمه دي چې خپل جنگیالیو ته کور ته پر استنېدو تود هرکلی ووایي. ولسمشر ټرمپ د ډسمبر میاشت کې له شام څخه د 2,000 امریکایي سرتیرو د وستلو په اعلان د امریکا د کانګرس غړي او خپل ټول نړیوال متحدان حیران کړو. د ایران د بهرانیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې امریکا په منځني ختیځ کې د جابرانو وژونکو سغدریزو ملاتړ کوي. جواد ظریف د فبروري پر شپږمه په ټویټر پاڼه لیکلي، امریکا د هغو خلکو ملاتړ کوي چې سیمې ته یې د ده په وینا یوازې تباهي راوړې ده. دا د نوموړي لخوا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو نیوکو ته ځواب دی کومې چې هغه په خپلې کلنۍ وینا کې پر ایران کړې وې. ولسمشر ټرمپ ایران په نړۍ کې تر ټولو لوی د ترهګرۍ ملاتړ کوونکی ریاست بللی و. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس د تزموږ هم کارا د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 138 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 178 روپۍ او په 178 روپۍ 50 پیسې، یو یورو په 158 روپۍ 10 پیسې او په 158 روپۍ، یو درهم په 80 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 80 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 46 روپۍ 10 پیسې او په 46 روپۍ 80 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 1.80 پیسې او په 1 روپۍ 3.80 پیسې، او په یو پاکستانی روپۍ 324 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 4 او 18 او په کوټه کې -2 او 4 وي.
خبرونه مو له مشال لډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري پښتونخوا ژغورنی غورزنګ وایي ځینې ملګري یې پولیسو خوشی کړي خو لا یې هم ډېرې په جیلونو کې دي.
دولس کسان خوشی کړو، موبایل یې رانه جبرن واغستې او کم پوسټونه چې مونږ کړو یا کم مونږ لایو ویډیو کړو هغه را باندې ډیلیټ کړلې.
او په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي ډیم جوړولو زده یو جرګه شوی. او د پاکستان وزیر اعظم وای په سند کې د هندوانو پر مندر شوی برید کې لاس لرونکي دي زر تر زره ونیول شي. او نن د پښتون سیاستوال او مشهور انقلابي شاعر اجمل خټک اتم اتلین دی. د خټک فکر څو په اړه یو لیکوال او کارپوه وای
بغیر د انقلاب نه او بغیر د خپل اختیار نه او بغیر د خپل خاورې د مینې محبت نه او د امن نه دا ژوند او دا پښتون او دا خاورې نیمګړی ده.
امریکا وایي چې له افغانستان یې د سرتیرو ایستلو په اړه هیڅ مهالویش نه دی ټاکلې. او د نن پر روښانه مستقبل اونیز خبرونه کې د صحت کارکونکو پر کار هم خبرې گئی.
او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کور بهر نشي وتلی هغې ته د دروازه د ننه د صحت پیغام ورکول، د صحت مشوره ورکول، دا یو عبادت کې راځي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. له مشال لډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزله چې پښتون ژغورني غورزنګ وایي د فروری پر 15مه یې په اسلام آباد کې نیول شوی ملاتړی پرون د راولپنډۍ اډیالي زندان ته انتقال شوی. په عین وخت کې د غورزنګ ملاتړي ګلال اسماعیل بیگانه وخت خوشی شوی. د غورزنګ یو خوشی شوی ملاتړي انور اقبال پر ماخام ویل پولیسو ورته ویل چې پر قرآن لاس کیک دی او قسم وخوري چې بیا به غورزنګ احتجاجونو ته نه ورځي. په عین وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې نیولي کسان خوشی کړي. اسلام آباد پر دې موضوع څه نه دی ویلي. تفصیل د پامیر سایل په دې راپور کې.
پښتون ژغورنی غورځنګ او د بشري حقوقو فعالانو ویلي دي چې د فبروري پر 15مه په اسلام آباد کې نیولي ځنې کسان خوشي شوي. د غورځنګ یو مشر ډاکټر عبدالحی وزیر او د غورځنګ ملاتړی انور اقبال بیګا ماخام مشال راډیو ته ویل 12 کسان سهار مهال پولیسو د اسلام آباد د کوهسار لتاڼي خوشي کړل. په عین وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د غورځنګ ټول نیولي پلویان او غړي خوشي کړي. د فبروري پر 15مه د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین په بوري کې د غورځنګ د غړي او د کالج استاد محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې په خبرګون د ټول پاکستان پر کچ د مظاهرو او احتجاجونو اعلان کړی و. خو په اسلام آباد کې پولیسو د غورځنګ ګڼ غړي او پلویان ونیول. د غورځنګ یو ملاتړی انور اقبال وایي د فبروري 15مې او 16مې د شپې مهال پولیسو له بیلابیلو تاڼو څخه نیولي ملګري د اسلام آباد کوسار تاڼې ته ولېږدول. د اقبال په خبره چې سهار پولیسو 12 کسان خوشي کول نو ورته قرآن راوړ او ورته وویل چې پر هغې لاس کېدي او لوړه وکړي چې بل ځل به د غورځنګ په غونډو احتجاجونو کې ګډون نه کوي.
دولس کسان خوشی کړو موبایل یې رانه جبرن واغستې او کم پوسټونه چې مونږ کړو یا کم مونږ لایو ویډیو کړو هغه را باندې ډیلیټ کړل. د شپې په یخ کې ساتلی په شاړ ازمکه پراتو او بیماران پکې مو سهارې بیا په هغه باران کې راویستلو بهارې ودرولو. داسې یو حلفنامه ټایپ ته راته لیکل نو څلور ځلې ضمانت تپوس وکړو ویته د پښتون تاسو موومنت سپورټر یې مارتي چې زه پښتون یم ویته سره راغلی مې احتجاج نه راغلی و داسې احتجاج نه راغلی مې د پروفیسر ارمان سره بیا اخر کې ویل یاره قرآن باندې لاس کېږي چې زه بیا د تحریک کې نه یم احتجاج ته به نه راوځم مې رګي دا نشو کولی.
اقبال زیاتوي چې تر دې خبرو وروسته پولیسو 12 کسان خوشی کړل او د هڅه وکړه چې نور هم خوشی کړي خو پولیسو تاڼې ته دننه نه پرېښودل. په عین وخت کې د اسلام آباد یو لوړپوړي چارواکي بیګا شپې ناوخته د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته د غورځنګ د بل ملاتړي ګلالی اسماعیل خوشی کېدو تصدیق وکړ. نوموړی هم د احتجاج پر مهال نیول شوی او کورنۍ ویلي ول چې ټول ورځ ورته چارواکو د هغې د ځای ځایګي په اړه هیڅ معلومات نه ورکول. د پاکستان، افغانستان، امریکا او د اروپایي هیوادونو په ځینو ښارونو کې فعالانو د فبروري پر 15مه د استاد محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې ضد احتجاجي غونډې، مظاهرې او لاریونونه وکړل. لونی د فبروري پر 2مه په بوري کې وژل شوی و او عیني شاهدان وایي چې د پولیسو یو افسر د ټوپک په کنداغ پر مغزي وواهه چې له کبله یې هغه بې هوش او بیا مړ شو. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو د فبروري پر 3مه مشال راډیو ته ویل چې لومړنۍ پلټنې ښیي چې لونی د زړه حرکت درېدو له وجې مړ شوی. په عین وخت کې د بلوچستان حکومت د نوموړي د وژنې د پیښو پلټنو امر کړی او ژمنه یې کړې چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري.
د پامیر سایل چې تاسو ته راپور وړاندې کوریدونکو زو پیښور ته پروند خبر پښتونخوا اسمبلی د شمالي وزیرستان د خیسور د پیښې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ ارمان لوڼي د وژنې په اړه تود بحث وکړ. مخالفه ګوندونو د دې پیښې د پلټن لپاره د عدالتي یا پارلماني کمیشنونو جوړولو غوښتنه وکړه. د خیسور یو ماشوم د جنوري په میاشت کې تور پورې کړی وو چې فوزیان یې کور ته ورځي او د کور بې پردګي کوي خو پوز بیا دغه تورونه بې اساسه بدلی وو. بلخوا ارمان لوڼی د فروری پر 2مه نیټه په لورلای یا بوري کې هغه مهال مړ شو چې پولیس یې د نیولو لپاره ورغلی وو. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا شورو پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې ځینې مخالف ګوندونو دا خیسور په پیښې او بلوچستان کې د ارمان لونی په وجنه دا صوبایي او وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا دغه پیښو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن یا پارلماني کمیټي جوړه شي او کوم خلک چې د خپلو حقوقو لپاره احتجاج کوي حکومت ته هغوی سره مذاکرات وکړي. دا پاکستان پیپلز پارټي صوبایي اسمبلی غړی احمد کندی وویل چې قبایلي میں اس په قانوني توګه د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شوې دي او په کار ده چې د خیسور پیخه په حق لا صوبایي حکومت خپل موقف او وضاحت وړاندې کړي. د غشان هغه زیاته کړه چې پښتنو ځوانانو چې کوم غورځنګ د خپل حقوقو لپاره پیل کړي دي حکومت له په کار دي چې دوی سره خبرې کړي او د دوی غوښتنې ومني.
تاسو سره دلیل او په دلایل باندې خبره کول غواړي، اگر ریاست منتخب نمائندو سره د سیاسي خلکو سره خبرې کول غواړي، سیاسي خلکو هتیار د خبر خبرې دي او دا قانوني خبرې دي او دلایل دي او مکالمه ده نو عام دغه خبره غواړي لګیا دي او بار بار ویل کېږي زوایم چې دا شی مانندې پر دې کې نه لګوندې بیړه وکړه چې دا شی ورس په ورس لټکیږي لګیا دي.
دا عوامي نشل پټه سردار حسین بابک وویل چې یو خواخو یو تعلیم یافته ځوان د ریاستي ادارو لخوا وجل کېږي او بل خوا حکومت داغه جنازې یا داغه په مرګ د احتجاج کولو باندې خلک نیسي.
ټول دنیا کې احتجاجونه روان دي. دا چې کوم واقعیا هغه ماشوم د خیستر بیان کړی دا ما خدا مطالبه وکړه چې پکار دا و چې وزیر اعلی ته تلوې پکار دا چې د وزیرانو یو کمیټي جوړ کړو هغه حالت تلوې چې معلومات کړو چې دا کمیټي جوړ شو چې تحقیقات وشي چې دا څه کل شوی دی او هغه حکومت بالکل د لایلمه اظهار کړي.
دا جماعت اسلامی انیت الله خان اوایل چې دا خیسور او لورلای پیخي د بشري حقوقو خلاف ورزي ده او د دوی ګوند دا پاکستان په سینټ کې هم د دې په ضد आवाज اوچت کړي دي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په فلور هم هغه غوښتنه کوي چې دا دې پیخو د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن یا پارلماني کمیټي جوړ کړي شي. دا پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان اوایل چې قبالي سیمه اوس د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې دي او د صوبې وزیر اعلی اوس د دغه ځایونو انتظامی مشر دی. خو پکار ده چې دا خیسور او نور دغه شان پیښو په حق له صوبایي اسمبلی کې بحث وشي نو بیا به حکومت خپل پالیسی یا موقف څرګندوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي ډیم جوړولو ضد یوه جرګه شوي. پرون په دې جرګه کې مشرانو فیصله وکړه چې دوی به ډیم جوړېدو ته پرې نږدي، دا ځکه چې دوی په وینا له دې سره به دوی کډوالۍ ته اړ شي او ښایي د اربونو روپو جایدادونه یې تباه شي. د بندو جوړولو د دویمې مرحلې کار په 2018 کال کې په تحصیل سپینوام کې پیل شوی و. تر دې وړاندې ټاکل شوی وه چې کورم تنګي ډیم به په 2008 کال کې بشپړ شي، خو د ځایي خلکو د مخالفت له وجې دغه کار لا هم نه دی شوی. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
تحصیل شوه کې جوړه شوې دغه جرګه کې د سیمې ګڼ شمېر مشرانو، ځوانانو او شمالی وزیرستان قومی اسمبلی غړی محسن داوړ هم موجود و. مشران وایي د اربونو جایدادونه او آبادی به ډوبولو لا کله هم ور نه کړي.
د جوړول مخالفات کی په دا وجه باندې چې د انګلیس تعلیم کلچر هاشي تازای قسم ځان راشي څومره آبادی دو دا هډی بیزی بربادی زی د انګلیس هر قسم تبعیه کیږي، نقصان کیږي. د ننګ سکول کو بلخیل کوم په دایتي فاکس سره انګلیس په هر صورت باندې دا ډیم نظر کوي چې ته د دریب غاډیم تړلې دا یو متعلق حکم ته د مراد نه لګي انګلیس ته د دې ځای نه دی پچارو اجازه کیره نه ور کوي.
محمد ریاض خان وای هیڅ مراد په بدل کې نه غواړي زکات د فائده په ځای تاوان دی.
په دې کې زمونږ کورونه، بازارونه، د مونږ هسپتالونه، د مونږ هر څه ورکیږي، د مونږ نه شناخت ورکیږي. مونږ هڅه کول کېږو مونږ به هر څه سندونه لګوو. مراحت بندا زمونږ اعتبار نه کېږي. هغه ولې چې مونږ میران شاه بازار وران شو، زمونږ رلی بازارونه وران شول، زمونږ کورونه وران شول، زمونږ سوال تباه شو. کور 3 لک روپۍ ورکوي خو هغه ورکړې نه دي.
د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ چې دغه جرګه کې موجود و مشال ته وویل چې دولت که د بجلی یا ترکۍ منصوبې جوړوي نو دلته نورې ډېرې منصوبې کېدلی شي.
تر څو چې دا خبره دی واپس نه اخیستې مونږ به نه پشا کېږو، نه به پارم کېنو. په کار وجهار کې همداسې منصوبه جوړېږي چې د لوکل داغې د خلکو نه پیله تپوس شي، خلکو کې ټول لوبېږي، دوی پکې به کوره کېږي. نه مونږ ته منظوره ده، د قوم ته منظوره ده. بجلی نور هم الټرنیټیو ډېرې منصوبې دي. په کار وجهار کې باندې کار وشي، داسې منصوبو کار وشي چې خلکو ژوند وخت نه خرابېږي.
کورم تنګي ډیم فیز 1 باندې 2018 کال کې په تحصیل سپینوام کې کار شروع شوی چې د هغې لپاره یو ایس ای آی ډی وابډا ته 8.5 ارب روپۍ هم ورکړی دي. خو فیز 2 یعنی تحصیل شوه کې مکمل ډیم یا بند تړلو ځایي خلک مخالفت کړي چې دغه ډیم یا بند سره تحصیل شوه په اوبو ډوبېږي. کورم تنګي ډیم ډېره پخوانۍ منصوبه ده چې 2008 کال کې یاد ډیم سرته رسېدونکی و، خو د ځایي ولس په مخالفت دغه منصوبه لا هم د ځنډ ښکار ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام تر شپگو.
اردوونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سن پر صوبائی حکومت غ کړی چې هلته د هندوانو پر مندر په شوی برید کې لاس لرونکي دي زر تر زره ونیسي. نوموړي دا خبره پر ټویټر پاڼه لیکلې ده. د هندو مذهب پلویان وایي د دوی مشکلات ډیر شوي دي. د سند مذهبي چارو وزیر بیا مشالې ته ویلي چې د لا په دې اړه څه معلومات نه لري. تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سند صوبې پر حکومت غږ کړی دی چې په کوم ښار کې د هندوانو پر مندر په سوی برید کې لاس لرونکي ونیسي او هغوی ته د پرېکنده سزا ورکړي. عمران خان د فروری په 15 ماښام پر ټویټر لیکلی دی چې دا برید د اسلام له تعلیماتو سره په ټکر کې دی. د بشری حقوقو فعال او د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن غړي ډاکټر اشو تاما مشال رډي ته ویل دوی د عمران خان له بیان څخه مطمئن نه دي. دویل د پاکستان مرکزی او صوبائی حکومتونو باید د مذهبی اقلیتونو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
وقتی طور پر تو شاید اس خوفواری کیفیت سے
د داسې بیانونو په وجه خای د یو څه وخت لپاره د خلکو وهم ختم شي. خدای حل نه دی. باید د دې مسلې د هواری لپاره جدي فکر وشي او په مستقله توګه عملی ګامونه پورته شي.
ډاکټر اشو تاما وویل یوازې داسې بریدونه نه دي بلکې په ځانګړې توګه په سند صوبا کې د هندوانو او عیسویانو شخصي او مذهبي جایدادونه قبضه کیږي. خو حکومت د ده په وینا نه یوازې پرې خاموش دی بلکې داسې خبرې هم کیږي چې حکومتي چارواکي پکې لاس لري. په دې اړه مو د سند صوبې د مذهبي چارو له وزیر فراز ډیرو سره خبرې وکړې خو هغه په ځواب کې وویل
نه زه په دې اړه بالکل معلومات نه لرم چې داسې څه شوي دي. زه حال کوم او بیا تاسو ته په واتس اپ معلومات درکوم.
خو فراز ډیرو بیا نه معلومات راکړل او نه هم له هغه وروسته ټلیفون پورته کړ. دا له هغه وروسته دا چې تیرونی د سند صوبې په جنوبي شارګوټي کوم کې ناڅرګند کسانو د هندوانو یو مندر ته اور ورته کړ، مجسمې ماتې کړې او د هندو مذهب کتابونه یې وسوځول. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې.
د بوروال کرته سې راپور وړاندې کړ. اوردونکو نن د پښتون سیاستوال او انقلابي شاعر اجمل خټک اتم تلین دی. په دې اړه به ځینې غونډې هم جوړیږي. اجمل خټک د شلمې پیړۍ د پښتون قامي تحریک یو له هغو شخصیتونو وو چې نه یوازې د ګڼو شعري ټولګو د چاپ له امله د انقلابي شاعر په حیث پیژندل کیږي، بلکې د پښتون په قام پرسته سیاست یې اهم ژور اغیز درلود. په 1940 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته اجمل خټک د سیاسي مبارزې له کبله حکومت څو ځله زندان ته واچو. نوموړي په 1902 کال کې د پاکستان ته جوړېدو وروسته اجمل خټک د سیاسي مبارزې له کبله حکومت څو ځله زندان ته واچو. نوموړي په 1902 کال کې افغانستان ته سیاسي پناه یووړه. په کابل کې یې شاوخوا 10 کاله تیر کړل او په 1909 کال کې پاکستان ته ستون شو. له راتلو سره سم یې په عوامي نیشنل پارټي کې ګډون وکړ. وروسته د ګوند مشر، سینیټر او د قومي اسمبلی غړی شو. د پښتو لیکوال او شاعر نور بشیر نوید له هغه سره نږدې پاتې شوی. عبدالحی کاکړ د اجمل خټک د سیاست او شاعرۍ په اړه له ده سره مرکه کړه. په سر کې یې ورڅخه پوښتلی چې اجمل خټک یې اول ځل څنګه ولیده. نو هغه وایي
فکر چې کوم دی ما په هغه وخت کې قبول کړی وو. دا د 1902 خبره ده.
سی اجمل خټک به حیثیت شخصیت د پښتنو په دې نږدې تاریخ کاغا ادبی دی که سیاسی دی؟ د ده له نورو ځخه مختلفه یا ځانګړی چاپ څه دی د پښتو پر ادب او یا پر سیاست؟
مثال سره نظم کړی دی نو هغه کې د بیدارۍ یو غږ کړی دی. هغه کې دا یو کور ورکړی دی چې بغیر د انقلاب نه او بغیر د خپل اختیار نه او بغیر د خپل خاورې د مینې محبت نه او د امن نه، سیاسي شعور نه او د انقلابي فکر نه، د نزدیکی فکر نه بغیر دا جون او دا پښتون او دا خاورې نیمګړې ده. هغه یو مترقي انقلابي شاعر او یو مترقي او انقلابي نثر لیکونکی او یو ډېر ښه محقق ډیر ښه مقرر تقریر تقریر دواړو میدانونو شفاوات دا ادب او سیاست داسې شفاوات چې هر څو مزاحمتي ادب بنیاد
همدغه تازه راځمه یعنی نور البشر نوید صاحب تاسو همدغه تاسو کله ذکر کوئ چې د پښتنو سوکالی خوشحالي هر سیاسي کارکون یا تر دله مخه یا تر هغه شاته دا کوي او دا یو قسم رواج جوړ شوی خو خپل د اجمل خټک په دې کې تازه رنگ نوې رنگ ځانګړتیا څه وه چې د دومره خلکو یعنی خلک دته جلب سوی
مزاحمتونه بعض خلک انقلاب یا بعض خلک دا فکر چې کمی هغه په کاغذونو کې او په حرکتونو کې بیانوي یا په تقریر کې بیانوي سړي په تقریر تحریر او عمل درې واړو میدانونو کې چې کم دی نو
نور البشر نوید صاحب د اجمل خټک د ځوانانو په روزلو کې که هغه په شاعري کې رنګ پر اچول وي که په سیاست کې اچول وي د دې یو پر نسل کهول په تیارولو کې د څومره رول دی؟
اجمل صاحب د باچا خان او ولی خان نه پټ په ظلمو کې یو داسې رول پکړي چې هغه ادب دی او هغه سیاست دی او که هغه نظریاتي لار نو حتی چې هغه که د سر پر کولو د قربانۍ لاره ده نو هغه اجمل صاحب داسې خطره پیدا کړي دي چې هغې خپلې لارې سره خپل هدف سره چې دمې ډېر مخلص وو.
دا لیکوال نور البشر نوید چې عبدالحی کاکړ ورسره د سیاستوال او شاعر اجمل خټک پر جون خبرې کړې وي. اوس راځو دې ته چې امریکا ویلي دي چې له افغانستانه یې د سرتیرو ایستلو په اړه هیڅ مهالویش نه دی ټاکلی. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې پرون تر هغې وروسته کړې چې د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي عبدالسلام حنفي پرون د ماسکو ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل چې د اپریل تر پایه به نیمایي امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. کابل وایي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سه شنبې د ورځې وینا وښوده چې کابل او واشنګټن ستراتیژیک ملګري دي چې د ترهګرۍ ضد ګډه جګړه کوي. تفصیل د پامیر سایل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې له افغانستانه د سرتیرو ایستلو په اړه هیڅ مهالویش نه دی ټاکل شوی. دا خبره د وزارت یوې ویاندې د فبروري پر شپږمه تر هغې وروسته رویټرز اژانس ته کړې چې پر همدې ورځ د مسکو د غونډې پر مهال د طالبانو د پلاوي مرستیال مشر عبدالسلام حنفي خبریالانو ته وویل واشنګټن له فبروري میاشت څخه له افغانستانه نیمایي یعنی 2000 سرتیري باسي. نوموړي په جنوري کې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شپږ ورځنۍ خبرو ته په اشاره وویل له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو ایستلو لپاره دوه کمیټې جوړیږي. د وای امریکایانو موږ ته وویل چې د فبروري له پایله واخله د 2019 زیږیز کال د اپریل تر پایه له افغانستانه خپل نیمایي سرتیري باسي. په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو لپاره به دوه تخنیکي کمیټې جوړیږي، یوه به د امریکا او بله به د طالبانو وي. دا کمیټې به د پاتې سرتیرو د ایستلو پر مهالویش کار کوي. له هغه مهال لویش سره سم با پاتې امریکایي سرتیری له افغانستانه وځي. خو رویټرز خبری اژانس ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي واشنګټن له افغانستانه د پوځیانو ایستلو په اړه هیڅ مهالویش باندې نه دی سلا شوی. نوموړي زیاته کړې چې که ټولې خواوې هغه اړین اقدامات وکړي چې ورسره به افغانستان بیا د ترهګرۍ لپاره ونه کاریږي، نو چې کله شرایط او حالات اجازه ورکړي واشنګټن په هغه هیواد کې د ځواکونو په موجودګۍ کې بدلون ته کتنې ته تیار دی. له افغانستانه د پوځیانو ایستلو په اړه د طالب چارواکي عبدالسلام حنفي دا څرګندونې پر داسې مهال خپرې شوې دي چې د فبروري پر 15مه د طالبانو بل لوړ پوړي چارواکي شیرمحمد عباس ستانکزي په مسکو کې ویلي ول چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو مهالویش نه دی ټاکل شوی. پر هماغې ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپله کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې د ضرورت پر اساس په هیوادونو کې سرتیري ساتي. افغان حکومت ویلي دي چې د ټرمپ کلنۍ وینا وښوده چې واشنګټن او کابل ستراتیژیک ملګري دي او په ګډه د ترهګرۍ ختمولو هڅې کوي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فبروري پر 15مه په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې واشنګټن په افغانستان کې تلپاتې سولې ته ژمن دی. بیان زیاتوي چې پومپیو د سولې او ثبات لپاره د افغانانو ترمنځ پر خبرو اترو ټینګار وکړ. د مسکو په دوه ورځنۍ ناسته کې چې د فبروري د شپږمې تر ماښامه روانه وه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ولسمشرۍ بل نوماند هانیف اتمر او د طالب استازو په ګډون پکې یو شمېر افغان سیاستوالانو برخه واخیسته خو د کابل استازو پکې ګډون ونه کړ. د افغانستان ځینو سیاستوالانو د مسکو غونډې ته د بین الافغاني خبرو اترو نوم ورکړی خو افغان ولسمشر اشرف غنی د فبروري پر 15مه د افغانستان طلوع ټلویزیون ته وویل چې د سولې د موافقې کولو واک له افغان حکومت سره دی.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا وګه است اردن کو لګه شیبه کې دنیا بجې کې دن کې دی او نجیب امیر هم سټوډیو تر غلن راځي چې لغو د خبرونو لاندې زورو
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د فعال ګلاله اسماعیل په ګډون یو شمېر غړي خوشي شوي خو لږ تر لږه اوولس نور ملګري لا هم په اسلام آباد کې بندي دي خو پولیس یې د نیولو رسمي پخلی نه دی کړی. ګلاله اسماعیل له خوشي کېدو وروسته نن مشال لډیو ته وویل په نامناسبو ځایونو کې ساتل کېده او د مرګ ویره پرې تېره کړل شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر سوله ییزو احتجاج کوونکو او ولسي فعالانو د تشدد په اړه جدي اندېښنې لري. ولسمشر اشرف غنی د خبرنن په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. د طالبانو استازو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ کې افغان پلاوی ویلي په مسکو کې د روسیې په قربتوب له دوه ورځنیو خبرو وروسته دوی هوډ کړی چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. د سلویښتو په شاوخوا کې افغان سیاستوالو د فبروري په پنځمه او شپږمه په مسکو کې سره ولیدل. په دې غونډه کې د افغانستان حکومتي چارواکي نه وو شامل. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر اوسه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې لپاره اساسي شرط وباله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په شام او عراق کې د داعش ډله د ماتې سره مخ ده او دوی به راتلونکې اونۍ د یادې ډلې عملاً ماتې اعلان کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې د نه هاویه هیوادونو چارواکو ته په وینا کې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې امریکا په منځني ختیځ کې د جابرانو وژونکو سختدریزو ملاتړ کوي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر په خپلې کلنۍ وینا کې ویلي و ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو لوی ملاتړ کوونکی هیواد دی.
دا نجیب امیر تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې لرو، روښانه مستقبل او د نړۍ رنګونه. خو تر هر څه مخکې راځو د نړۍ رنګونو اونیزې خبرونې ته. دا خبرونه چې ستاسو لپاره یې ګولیاس جوړوي، تاسو پکې د ساينس، فلم او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدلی شئ.
دا مشال اړیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نورو پروگرامونو په شان په نړۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې چین اعلان کړی دی چې سپوږمۍ ته د چینګ فور په نامه روبوټک خلای جاس په کامیابۍ سره په ټاکل شوی ځای وشوي دي. دا د سپوږمۍ هغه ځای دی چې په خوا نو تسخیر شوی. دا د سپوږمۍ جنوبي قطب آیټکن بیسن سیمه ده. دا تر ټولو تیار سیمه بلل کیږي. د چین سرکاري رسنیو خبر ورکړی چې په سپوږمۍ د دوی خلای جاز کوزیدل یو تاریخی قدم دی. د چین چارواکو د جینګ فور روبوټک خلای جاز تصویران هم په ټوټر پانه خپاره کړي دي. تر دې مخکې سپوږمۍ ته لیږل شوی مشن کې دا سیمه نه و شامله. دا لومړی وار دی چې یو خلای جهاز د سپوږمۍ عقبی سیمې ته ورغلی دی. په چینګ فور خلای روبوټک ګاډي کې ډیر زیات آلات لګیدلی دي چې د سپوږمۍ هغه علاقو ارزاتي خصوصیاتو ترڅنګ حیاتیاتي تجربې او جاج به اخلي. د چین خلای اداري چارواکي وایي چې لازمه کینه د سپوږمۍ یو اړخ قتل کیږي، خو د دوی مشن به د نورو زاینو جاج اخلي. د انګلند په سیری کې میلرد سپیس ساينس لیبورټری کې د فزیکس پروفیسر انډریو کوټس بی بی سی ته ویلي دي چې دا سپوږمۍ ته 50 کاله مخکې لیږل شوی اپالو مشن وروستو لومړی وار دی چې یو خلایي مشن سپوږمۍ ته په کامیابۍ سره کوز شوی دی. د دوی په خبره د روان 2019 کال په آخري پړاو کې به یو بل مشن لیږل کیږي چې له سپوږمۍ نه به نمونه واپس ځمکې ته راوړي. د یادونې وړ ده د غیر معمولي صورتحال له وجې چې ټایډل لاکینګ ورته ویل کیږي، لازمه کې د سپوږمۍ یو اړخ قتل ممکن وي. دا ځکه چې سپوږمۍ خپل محور کې چکر مکملولو کې دومره وخت واخلي چې څومره وخت ځمکه په خپل مدار کې د چکر لګولو کې لګوي. دا سپوږمۍ دغه سطح ته د تیارو ډکه سیمه ویل کیږي، خو د دې دا مطلب نه دی چې په هغه ځایونو کې رڼا نه وي، بلکې دا لازمکې نه قتل ممکن نه وي. ساینسپوهان وایي چې د دې مشن لپاره به یو دا لوی چیلنج وي، ځکه چې د سپوږمۍ هغه سیمې ناهموارې دي. د امریکا خلائی تحقیقاتی ادارې ناسا پلوټو سیارې ته لیږلي خلائی جهاز نیو هورایزن سره د رابطې تصدیق کړی دی. دغه خلائی جهاز پلوټو سیارې سره نږدې الټیما ټولی سیارچې څخه ځمکې سره رابطه کړې ده. دا سیاره د ځمکې 6.5 اربع کیلومتره په فاصله کې پرته ده. دا په نظام شمسی کې یوې سیارې ته لیږل شوې تر ټولو اوږد واټن مشن دی. دا فاصله دومره زیاته ده چې له خلائی جهاز ځمکې ته سیګنل لیږلو کې 6 غنټې او 8 منټه وخت لګي. الټیما ټولی سیارچا له پلوټو سیارې نه نور 1.5 اربع کیلومتره په فاصله کې موقعیت لري. نیو هورایزن د الټیما ټولی په مدار کې خپل کمپیوټر او نورو آلاتو په مرسته تصویرونه اخیستي دي. نیو هورایزن به دغه معلومات په راتلونکو میاشتو کې ځمکې ته لیږي. له خلائی جهاز لومړی رادیوي پیغام د سپین په میډرید کې د ناسا لوی انټینې ترلاسه کړی دی. د ناسا د فلکیاتو پوهان د الټیما ټولی شاوخوا علاقو په سلګونو تصویران اخیستي چې دا خبره یقیني کړي چې دغه سیمې ته خلائی مشن لیږل محفوظ کار دی. نیو هورایزن به د سیارچینا 3.5 زره کیلومتره لري خپل تحقیق او کار کوي. د دې مشن آپریشن مینیجر الیس بومن د پیغام ترلاسه کولو وروسته ویلي دي چې د دوی خلائی جهاز ټیک دی او دوی تر ټولو اوږد سفر مکمل کړی دی. تر دې مخکې نیو هورایزن په 2015 کال کې د پلوټو سیارې سره نږدې تیرېدو سره د نړۍ توجه ترلاسه کړې وه، خو الټیما سیارچې ته رسیدو لپاره یې 1.5 ارب کیلومتر سفر وکړ. ټایم مجلې په نړۍ کې د کیڼ یا چپ لاسو په اړه مقاله خپره کړې ده. ټایم مجلې د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې پر اساس لیکلي چې په خوا وختونو کې خلکو باور درلود چې چپ لاسي د شرارت زیات استعداد لري او باید دوی ځان بدل کړي، یعنی ښي لاسي شي. له ښه مرغه له کیڼ لاسو سره دا رویه اوس نه کیږي، خو لا هم ځینې خلک حساس دي چې ولې یو ماشوم چپ لاسي کیږي. څېړنې ښایي چې په سلو کې 90 خلک ښي لاسي دي او یوازې په سلو کې 10% چپ لاسي دي. ځینې اوسني او پخواني مهم شخصیتونه چپ لاسي لکه د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما، د نړۍ تر ټولو شتمن بیل ګیټس. ځینې تحقیقونکي وایي چې ول یو شمیر کسان چپ لاسي دي. دوی باور لري چې دا مسله تر یوه د موروثي یا جنیټیکي ده، خو حقیقت دا دی چې یوازې په موروثي ډول یو څوک کیڼ لاسي نه پیدا کیږي. په 2013 کال کې یو څېړنه کې چې په پولوس جینیټکس مجله کې خپره شوې څرګنده شوه چې جین او ارث د یو چا په چپ لاسي توپ اغیز نه لري. ځینې نور څېړونکي بیا وایي چې جینیټک په دې برخه کې 25% نه رول لري، خو تر ډیره له تصادف سره تړاو لري. سره له دې چې سیړونکي لا هم پر دې موضوع نورو سیړونو ته دوام ورکوي، سیړونو خودلی چې د انسان سلوک او خوی له دې سره تړاو نه لري چې چپلاسي دي او که خلاسي. خو به له شکه چپلاسي ځینې امتیازونه لري او په تیره بیا په لوبو کې. پروسو کې په امریکا کې د مصنوعي ذهانت لاوډ سپیکرونه زیات مینوال موندلي او دا ډول لاوډ سپیکرونه په ځانګړي ډول په امریکا کې ډیر عام دي. د اډوبي کمپنۍ له سړونو سره سم د امریکا نمای کورنۍ د مصنوعي ذهانت لاوډ سپیکرونه په خپل کورونو کې لري. د مصنوعي ذهانت لاوډ سپیکرونه داسې جوړ شوي چې خبرې به ورته کوي او هر څه چې ورته وایي د هغو مطابق به خبرونه، موسیقي، د هوا حال او یا به د انټرنیټ د لارې پرې سودا اخلي. او وز د فلمی نړۍ خبرې.
رمیتا مریم
پیکے ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
د هالیوډ سینما یو تر ټولو مشهور سیریز مین ان بلیک سلورم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم مین ان بلیک انټرنیشنل دی. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس هیمسوارت، لایم نیسن او تیسا تھامسن کار کړی دی. تر دې مخکې د مین ان بلیک سیریز دریو فلمونو کې مشهور اداکارانو ویل سمیت او ټامی لی جونز کار کړی وو. د مین ان بلیک درې فلمونو په ټوله نړۍ کې د 1.6 اربع ډالرو کاروبار کړی وو. د دې سیریز نوی فلم مین ان بلیک انټرنیشنل کې ښودل شوی چې په لندن کې خفیه ادارې جاسوسان د قتل په لټه کې وي. فلم بین ان بلیک انټرنیشنل با د جون په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Always remember, the universe has a way of leading you to where you're supposed to be at the moment you're supposed to be there.
Let's do this.
It took me 20 years to find you. How many people can say that? You are the best kept secret in the universe. And I found you.
Which makes me perfect for this job.
You really think a black suit is going to solve all your problems?
No, but looks damn good on you.
Oh snap! Oh snap! Oh snap! Oh snap! Oh snap!
We are a rumor. Recognizable only as deja vu and dismissed just as quickly. Time to prove yourself, Agent M. We may have a problem in London.
Welcome to MIB. Moving on, London! You will be with Agent Pete, one of the best ever to wear this suit.
د هالیوډ سینما مشهور سپر هیرو کردار هیل بوای لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې اداکار ډیوډ هاربر مرکزی کردار یری هیل بوای دی. په فلم کې هیل بوای د پخوانی وختونو بدو قوتونو ضد جنگ کوي. فلم هیل بوای به د اپریل په 12 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
It will be because of you and your strong right hand.
I'm on your side!
Sorry, my bad.
We're the line in the sand. We fight against the forces of darkness.
This is Earth.
We're expecting a sign that says secret headquarters.
Oi.
Are you serious?
You made me a damn weapon.
I just wanted to help you become the best you.
Some dads get their kids Legos.
Haven't you got to be saving the world or something?
Does it do anything special?
Yeah. It smashes things real good.
د پاکستان سینما او ټلویزیون مشهور اداکار فواد خان نوی فلم دی لیجنډ اف مولا جٹ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم بلال لاشر جوړ کړی دی. په فلم کې مشهوري اداکاري ماهیرا خان او همیما هم کار کړی دی. د پاکستان رسنیو په خبره دا د هیواد تر ټولو ګران فلم دی. په فلم کې فواد خان د مولا جٹ او حمزه عباسی د نوري نات کردار کړی دی. فلم دی لیجنډ اف مولا جٹ به د وړوکي اختر په ورځ نمایښت ته پاره وړاندې کیږي.
دیس پنجاب چکیا سی ایک سور میں ویر دا پار ساد دا جٹ تے یار گنڈاسا اتو پیو سردار سو سو میل تے ڈنکے جٹ دے تکے جڑا پاسا جٹ تو ود کھڑاک سی کردا جٹ دا تیز گنڈاسا دیس پنجاب دا ہور ایک تھم سی نوری نت ہداوے ਨਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੱਭੇ ਆਪੇ ਮਾਰਦਾ ਜਾਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੜ ਫੜ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਣ ਰੋੜੇ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜੇ ਬੁਝੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹਵਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸ਼ੋਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦਾ ਯਾਰੋ ਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਲਾ
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال رادیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکل راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ایل ایپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال لډو ته غوږ استئ. زه هم ستاسو کوربه اسلام مومند. اوریدونکو، له دمې مخکې تاسې اونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه واریده اوس هم لجمنی سره سم ورسیدلې د بل اونیزه خبرونه روخانه مستقبل د نن پر روخانه مستقبل اونیزه خبرونه کې د صحت کارکونکو پر کار اهم خبرې شوی د خبرونه کوربا منور شادي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وایي د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغې په رڼا کې پال پریز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی، خو د بده مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خو د تعلیم ډیر کمی دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري، چې له وجې یې زیاتره د عامې ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړې شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جینکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او بیا په کور ناستې وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاویږي او نه د وړاندې تعلیم جاري ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جینکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو؟ د خیبر پښتونخوا د ال ایچ ډبلیوز مشر عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا شکل د محترمه بینظیر حکومت دویم ځل راغی، هغې وویلي چې دا کمی ښځې اتم او لسم پاس دي، دوی په کورونو ناستې دي او څه نشي کولی، او دا دهي علاقې چې کوم کلي دي ښارونه هم تاسو ته د پېښور د ښارونو هم پته ده د کلو نه بتر دي. په دې کې چې دا زنانه دي، دا ماشومان خاندانی منصوبه بندۍ دی، دا ماشومان ښځې چې دیانو باندې آن ټرین ښځو باندې ډلیوري کوي، هغې کې د شرع اموار ډېر زیات و، هغې په وجه دا پروګرام شروع کړ. نو د دې پروګرام دومره سوچ نه و چې دا به دومره کامیابیږي، خو هغې دوی یو داسې پروګرام جوړ کړلو چې دا د کور کې ناستې چې دا د فلټر اوزو دا د دې خپل علاقې خدمتو کې لکه ال ایچ ډبلیو یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوي ده، هغه پوره خپلې دوه ګلیانې هغې کې چې هغې دوی د ماشومانو او د مور او د ماشوم د صحت دپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو زلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم متاسفه پته ده، د اسهال بیماری اوړي کې راځي، د سترګو خوږ بیماری راځي، تبه راځي، سینې خرابې دل دا راځي، نو هغې کې هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته هسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي. بیا د دوی یو لیډی هیلت ورک سوپروایزر ایل ایچ ایس یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر لکه زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر ما زما اندر 28 ایل ایچ ڈبلیو کار کوي. زه روزانه دو جنہ کوي ویزټ کوم، میش کې زه اتوار نه علاوه 30 جنہ کوي ویزټ کوم. دا د زما غیدو رجستر تعلم د زو سفیل تزم چې نن تاسو کوم حامل خزا کتلې دا کوم ماشوم کوم ریفر کړی دی.
دا راز د ال ایچ ډبلیو یو بل مشر نور جهان بیبی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو، نو هغه وخت لکه د زنانو د سید کور بهر وتل ډېر رواج او ډېر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې، نو چې کله زمونږ دا فرینډ بیرو وتلې او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورکه باکې دا چې کورونو ته تلو لپاره به دوی د شته دا ټیکنیک ضرورت وی، نو چې زمونږ کمه هیلت ورکراین دي نو هغه ټایم نه والی تر دې ټایم چې دې څومره په دې کورونو باندې ګرځي، نو خلکو ته هم د دې ډیره زیاته فائدہ رسیدلی ده او بل دې ته هم ډیره زیاته فائدہ رسیدلی ده.
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بیماریانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او له دې وجې به اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو، او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډیر پوه شوي دي.
کور په کور ګرځي دي هغه زنانه چې کم ماشومانو ته د حفاظتي ټکی نه لګولي د دوی په بار بار مشورو باندې هغې دومره پوه شو د دې ټیکو په حفاظتي ټیکو په فایدو باندې پوه شو هغې اوس د دین په خپله باندې دوی ته د دوی هیلت هاوس ته د دوی کور ته ماشومان راولي او ورته وي چې مونږ ته زموږ ماشومانو ته دا ټیکې ولګوئ. بلکہ میں موریا نے کے بعد معصوم بیمار ہوئے حاملہ بوے اور اگوی بے فاسی ٹکے نہ لگولے د دې په مشورو باندې هغه څه فائدہ او رسیدل چې دا هغه یو دا ټکی لګي کم کم دې کې چې هیلت ورکران دي موږ سره او دې کې کوي دا هغه کمیونټي دا کم کورونه کې چې دوی ګرځي او دا هغه په نسبت کم دې کې چې هیلت ورکران نشته دي نو هغه علاقہ هغه کورونه ډیر زیات خوشحالي او ډیر زیات پرمختګ کړی دی.
هلتا عائشہ حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې لوجه یې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي ځکه د صحت خزینه کارکونکو د خاندانی منصوبه بندي په حق له هم پوهاوی خوروي او میرمن هم په دوی ډیر اعتماد کوي.
کمیونټي ته دا فائدہ وشو چې هغه کې اویرنس راغې اوس یو خزه مړه کاغه انکین دی لنزي اوس موږ په ایل ایچ ډبلیو هغه د دومره انده اعتبار کوي کنه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندي به ماشوم بلا دا لسو میاشتو نو بل ماشوم به شوی مور صحت به خراب و د پلار څه خام بخا چې د کور والا خزه بیماری خزه خراب وي داغه کور ډیسټرب یا سړی ډیسټرب ټول کور ډیسټرب اوس تاسو یقین وکړئ ټولې خزه خاندانی منصوبه بندي کوي درې کال څلور کال هغې د وقفه کوي چې کم کم دي کې ایل ایچ ډبلیو دا کمه علاقه کې هغه علاقه کې رفیوز ډیر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لاړ شي دا هغې نه نه چې زموږ د ایل ایچ ډبلیو
نوموړی د خپلې تجربې پر رڼا کې وایي چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک بې تعلیمه او سادهګان وي چې د ډېرې معمولي ناروغۍ په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي.
هغه به دا ماشومان به نمونیا شوله سینه به خراب شوله به سخت شوي دا تعویز دی دا زیارتونو دی ایل ایچ ډبلیو ورته ویلي دي هسپتالونو لې بوتلي دي دغه لې بوتلي دي تاسو په خدای یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینی بیماریانو کې دومره کمې چې په کم ځکه ال ایچ ډبلیو د دومره کمې راغلې ولی چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوي وشي نو هغه خو بیا نه زیاتیږي. ماشوم دې نزله زکام دی هغه به دومره ډیر شو دی وبول کور کې ول سپیر کوي خود کاوه یو شی خود کاوه بل شی هغه بیا د هر سنه چې د ماشوم به پیدا شو خزو به ول خپل پي نه ورکول چې هغه اخو چې پیله پي چې هغه قوت مدافعت دی هغه ټول چې دی هغه ټول قوت مدافعت دی هغه ماشوم چې پیله پي د مور وخوري نو هغه ته بیماریانی نږدې ناراضي هغه به دي خزو به ول دا پي لري کې دا ول مو ورکوي یعنی هغه پي مغې د خوري د تعویزونو او زیارتونو مولیانم خزو پریخي دي.
عائشہ حسن وای د صحت د خزینه کارکونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو انتظام کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدل شي د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې اونۍ پر روښانه مستقبل خبرونه کې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو حال درکو چې پکې بواره د صحت له دغه منصبې عام خلکو ته څومره ګټه رسیدلې او په خپل ال ایچ ډبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولی شي د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پوهان وای د صحت خزینه کارکونکو د ټولنې خدمت کوي او په عام خلکو او وروسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري په دې پوښتنه عائشه حسن وویل.
دا چل دی زبر د تاول ځان زما د ممن د کورنۍ نه د دسي کورنۍ نه تعلق دی چې هغې دوی چې دا ښځه کور نه ووتله قادر دا خزانه ده زه چې پیله ځل رالم تاسو یقین ته زه به دا رشته چې غر ناری کې ګاډې دی نه به زما اړه به ووته دونه به زه دونه مضبوط یم که نه چې زما اوس پروا نه زه لارې کې روان یم زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې څو کوچت وګوري یعنی په هغه ښځو کې دی کې لکه زه به د کیتي خبره کوم 13,000 ایل ایچ ډبلیو دی څه کم 14,000 ټول ماشاءالله د دسي کورونو نه دي خد پښتنو دومره کانفیډنس ورکه راغله دي چې هغه دوه تکړه شو دوه خوشاله دي چې موږ خپل کور بوجو چې هغه د ټول ماشومان جنکای کی دي ټولونو کې اچول دي سبقونه وي زمونږ د ډیرو ال ایچ ایس لونه چې دي ام ای بی ای ګریډویشن یا هغه خزیږي چې هغه دوه تم پاس کړو په کور کې ناس نن دا هغه دوه کړ د ایلم رڼا خوره ده
نوموړی زیاتوي چې زیاتره جنکۍ د کم تعلیم او په کور د ناستې له وجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی
صرف د دې په وجه چې دا خزي راووتلې او حالات یې وکتل دنیاي وکتل او وی کتل چې خزه څونه اهم ده موږ ته خپل دا نه پته چې موږ هم زموږ سهمیت شته موږ خو چې بس موږ خزي زموږ د سره اهمیت نشته اوس زغم زما دونه اهمیت دی کور لا وطن لا دی لا کېله چې بس موږ په خپل ځان فخر محسوسو
دا راز نور جهان وای چې عام خلک هم اوس په دې پوهېدلی چې د ژوند گاډې به خزي او سړی په شریک بیای کنه خزي په کور کېنی او هیڅ نه کوي نو د سړو لپاره یې مشکلات سیوا شي نوموړې د صحت د خزینه کارکونکې یا ال ایچ ډبلیو په حق له وویل
د کور چروزی نو انسان ته ډیر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته موږ دا ټریننګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه موږ بار بار دې ته ریویژن کوو هغه باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کیږي او بل دغه د دې ته تنهاګانې چې ملو شي د دې د خپل ماشومانو لپاره د خپل کور لپاره خپل ځان لپاره دې ته چې دینو ډیر زیاته چې دینو معاشي فائدہ رسي او اوس ټول کې تنهاګانې ډېرې زیاتې کمې دي راځان بیا پوره به حاصل وي هو لکه فل حال د نشنا بیا هم خدي نو زه وایم چې لکه شته ګټه وتا بالکل دې ته ملو شي دا
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او میرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړې وي او اوس په کور اوسګار ناشته دي
زه غیتم دا پیغام ورکول غواړم چې وې دې مروزي او موږ سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي او څنګه زموږ د پروګرامو د تعریف کول او ضرورت پاتې نشو د لیډ هیلپر کا پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې ار یو کس په خپل لکه راتل غواړي موږ سره په از ولنټیر په فولیو کې چې کومې جنې کې کار کوي دا غي عمده کا خواهش دي چې موږ لیډ هیلپر کا پروګرام ترا شو او کو بیا د چا شکو شو به وینې زه غي ته دا کول غواړم چې ډیر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځیدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کور بهر نشي وتلی هغه ته د دروازه د نن د صحت پیغام ورکول د صحت مشوره ورکول او هغه ته خو نه کول دا یو چې دینو عبادت کی راځي او دوی دراشي او دې پروګرام کې شامل شي د خلکو خدمت یو کړی
د صحت خزینه کارکونکې یا ال ایچ ډبلیو واي د دوی پروګرام نه یوازي د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي بلکې لدې وجه په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوه او دوی اوس د خپل کورنۍ ترڅنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
ورتو کتل فریرا نیوڑلو هدايت چار وکړم کړم یو باندې بیللو دا پکل راشیا کل وینې ما یا بکل راشیا کل وینې ما یا بکل راشیا کل وینې ما حال ورته زړوایم دې زل چوینې ما